چاپ آثارو د چاپ پاړه وایي.
زه دا خواست کوم چې ما سره د ده دوستان کومک وکړي، زما رهنمایي وکړي. زه خپل اړخ څو چې کوم مالي سپورټي زه دې ته تیار یم چې ما څه کوم څه زه پلانونه کړی یم، ما یې سبق ویلي دي، دا حق راته لري. د ده یو کتاب و چې ده اوس تازه دی پر لګیا و، پر دا تکتو غره باندې دې لیکي. نو په ده کې ده ډېر مواد راجمع کړی و او دا ارمان کړی پاتې شو. زه دا خواهش لرم چې زما د لیکو د لوست سره که څه هم مطلب زه د زوی یم، زما په دې علاوه په دې کار کې ما هغه ډول کار نه دی کړی. زه غواړم چې زه د دغه کار دا نیمګړی کار سرته ورسوم. ما په خپله زه زما ورونه موږ ټولو د ریډیو پاکستان د کوچنیانو پر پروګرامو کې د ده له برکته دې کې موږ ونډه اخیستله او پښتو موږ زده کړه او دا د ده امانت دی، دا د ده میراث دی چې موږ ته راپاتې شوی.
ابوالخیر ځلاند له اوږدې مودې راهیسې د کوټه ښار په شالدره کې ژوند کاوه او د جنوري پر اوومه نیټه د شپې د زړه د دورې له امله له نړۍ سترګې پټې کړې او د جنوري پر اتمه ماسپښین په خپل پلارني کلي سره غوړګۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې او شخېدو مراسم یې د واورې د ورښت په حال کې ترسره شول چې د ده د زامنو او خپلوانو په شمول شاعرانو او لیکوالو هم پکې ګډون کړی و.
رادیویي مجله اره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
متل ده وای چې غم په جړه خخکاری او خادي په خندا او خوشاله، خو په غمجنو حالاتو کې د چا خندول اسانه کار نه ده. چارلی چاپلین له هغه ټوک مارو شمارل کیږي چې په خپلو جالبو حرکاتو خلک خندولي، خو د دخلې یو خبره ده وای بارانه تا گرزیدل می دیر خوخیگی زکه چه غوارم چوک می اوخ کی ونوینی. خدای از دا چه دا پکتیا دا سیدکرم غلام طاهر افغان به هم دا چارلی چاپلین پا چیر کل کل خپلی اوخ کی پا باران کی پتوی او کنا، خو پا خپلا تنزیه شایره ضرور خلکو تا خنده آور کوی. دا پا گردیس خار کی دا خلکو لپارا پا کلی خط لوحه هم لیکی. زموک همکار داود تپان لغلام طاهر افغان سر دا مرکه در تکره.
غلام طاهر صاحب زه خودی پیزنم سی چو که دی کم زی خوابریدون که بده نپیزنی لده بای پیل کو سی زن را ماری پیکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر افغانیم د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالی د ازادی راډیو ټولو کارکون کو او ګلون اوریدون کو ته د زړه د تله سلامونه ونه کی هلی وړاندې کو.
طاهر صاحب دارته وایا سی شاعری دی کله پیل کړی؟
زما د شاعرۍ خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه شعر لیکم. مخکې هم داسې ګډې وډې لیکلې په پیدو به نه چې دا ښه ده یا بد ده، خو ځان ته به ډېر غره و، یعنی ډېر شاعران ما نه منله. اوله چې ما شاعري کوله داسې شاعري مې کوله چې یو ګډې وډې به مې ولیکلې، نو دومره به ورته غره وم چې دا اوله چې شاعر شي سړی ډېر په نه منلو کې که نه، نو زه به دومره ورته غره وم چې ما به ویلې چې یاره دا نور خو بیخي شاعران نه دي،
زه به زه نه یم.
بالکل، نو ډېر په نه منلو کې به وم که نه. نو کله چې په شعر پوه شوله ما ته معلومات وسو چې شعر چې دا ډېر سخت کار ده، د هر چا د ګپ شپ کار نه ده. شعر چې دا دماغ غواړي، شعر چې دا ښه فکر غواړي، ښه نوښت غواړي. نو هله په شعر پوه شولم نو بس خپله مینځه کې د راکوس فلم کنې وخت کې په هوا ګرځېدلم.
تا د شعرونه داسې معلومېږي چې ته ډېره طنزیه شاعري کوې، یعنې دا په هوا سې ګرځېدې، داسې په هوا یو شعر نه لرې؟
یاره زما شعرونه هو ټول سره چې مشاعرې ته لاړ شم ټول خلک په هوا کوي که نه. یو به ورته وایي چې څه دې خپل څه دې پردي وسېزل حسن دیاره ډېر زړګي وسېزل. ما درته نه ویلې چې ما یې کره چرس په پولیسو دی چټي وسېزل، په کوم دلیل دې دومره جبر وکړ چې له غریب نه دې کالي وسېزل. څکه خپه یمه د خوست خلکو ته، یو خوا منګس بل خوا ګرمي وسېزل. او سکل پکتیا کې دومره یخو آشنا طاهر څلور خروار لرګي وسېزل. طاهر هر غزل د رنګ په قوي ښکلي د واړه شاعري وسېزل.
طاهر صاحب په شعر کې کومو کلماتو ته ارزښت ورکوې یا کوم ډول شاعري خوښوې؟
زما خپله چې دا ډېره ساده شاعري خوند راکوي، کلیوالې خبرې، کلیوالې لهجې، کلیوال څه متلونه چې ډېر سوي هغه پر شعر کې ډېر اخلم او خپل هم ډېر خوند راکوي. ساده زبه قدرته وایم چې زما شاعري څوک واوري یو ماشوم به هم په پوهېږي چې په دویم درېیم جماعت کې ویم که نه نو هغه به هم په پوهېږي چې یاره دا یې ویلي دي. ډېره ساده ده او ساده شاعري چې ده خپل هم خوند راکوي او ډېر خلکو ته هم ډېره خوند ورکوي. کله چې زه مشاعرې ته لاړ شم د دې نه معلومات کېږي چې یاره د خلکو هم ډېره خوښېږي ځکه چې یو عادي سړی هم په پوهېږي.
د فکر او پیغام مسله څومره درته مهمه ده؟
ډېر ډېر. ما یو څو بیتونه دي تاسو سره به شریک کړم. شیخ دلته څه کوې تنکای دې مړ شه، مای خانه کې چې کینې تنکای دې مړ شه، د حلال رزق حاصل ورځنې واخله په پټي چې چرس کرې تنکای دې مړ شه، دا منم زړه د لمدو وخدای یاره خو ته څومره ښکلی یې تنکای دې مړ شه. چې طاهر د زړه له حاله نه خبرېږي درته وایمه کڼې تنکای دې مړ شه. نو په دغه کې اوس مثال کې موږ وګورو چې د حلال رزق حاصل ورځنې واخله په پټي چې چرس کرې تنکای دې مړ شه. اکثریت کلیوالو سیمو کې یا داسې غرنۍ سیمو کې چې هلته خلک میشت دي ژوند کوي هغلته چرس او کوکنار دا شیان ډېر کرلی کېږي. خو بیا هم ما یو داسې پیغام ورکړی دسې د حلال رزق څه ما داسې مثلا جوار په وکړه غنم وکړه ته چې چرس کرې یا مثلا کوکنار کرې نو دغسې یو پیغام چې ونه لري هغه بیا زه خپله شعر هم نه لیکم. باید یو څه وي په طنز کې. طنز یې داسې په ظاهره خندولو ته وایي او په باطن کې چې دا جړولو ته وایي سړی جړوي په باطن کې. نو خپل هم زه اکثریت چې خپله شعر لیکم ماته ډېر خندای راځي چې کله بیا خو مشاعره کې یم زه خپل هم خپل شعر سره خاندم نو خلک خو هسې خاندي چې زه ور سره خاندم. داسې یو شعر ما لیکلی دی چې پلاره څوک نه کړي نا ځوانۍ بیلتون کې لوڼ دې بیل کړم په ځوانۍ بیلتون کې باقي ژوندون واړه په مینه تیر کړه څه دې لیدلې لیونۍ بیلتون کې د خوږو رڼو منځ کې جوړ کې فساد ښځې هم دا غواړي لومړۍ بیلتون کې او هغه زما خو ته اوس ښه نه وایي اوبه مې وړلې خوارۍ بیلتون کې طاهره څه به یې له تا پټه وایم رڼو مې پټې کړې روپۍ بیلتون کې. بالکل اکثریت زموږ تاسو په ټولنه کې دا مشکل شته. یو ورور چې ده مثلا هغه په سعودي عربو کې ده یا نورو داسې دولتونو کې داسې هغه ګټې کوي که نه پیسې د ټولې د هغه په لاس وي هغه نور ورونه چې دلته کومه دیکاني کوي یا نور داسې ټکه ټوکه کارونه کوي هغو ته دومره روپۍ په لاس نه ورځي. نو هغه کوم ورونه چې دي مثلا هغه ډېرې پیسې چې په لاس ورځي هغه بیا دا نور ورونه دا شاکې وکړي چې کله بیلتون شي ورته شي یاره موږ خو دومره روپۍ لرلې دا و پلان و ډینګ و. اکثریت دا مشکل پېښ شوي دي. او دا شعر چې ما لیکلی دم یو چا داسې جمع کوله چې داسې ورونو روپۍ رانه پټې کړلې او دادې وادې نو زه داسې یوازې پرېښولم ماته هغه ډېرې کمې پیسې راکړلې په بیلتون کې نو خدای شته دا شعر مې په هغه باندې لیکلی یو مجلس کې ناست وم نو بس ذهن ته سر راغلله نو دا مې په ولیکله.
شعر هم مطالعه کوې که نه؟
یاره داسې شاعري خو مې چا نه ده مطالعه کړې ځکه چې زه خپله طنز کې کار کوم او د طنز کتابونه چې دي ډېر کم پیدا کېږي. خپله مې د چا شاعري ډېره نه ده مطالعه کړې خو اکثریت شعرونه ډېر خوند راکوي کله کله ګورم. خپله چې دا مصروف زیات یو دومره وخت نه یې را سره نو خپله چې دا طنز کې کار کوم او د طنز نه هغه طرف ته دې طرف ته نه سم وتلی او نه په بله شاعري کې دومره مهارت لرم لکه سنجیده حماسي شوه رومانی شوله په داسې شاعري کې زه دومره مهارت نه لرم.
یعنې تاسې کمیډي شاعري خوښوئ؟
ډېره خوند راکوي بالکل. او په کمیډي شاعري کې مهارت هم لرم او راته اسانه مې کوم مشکل هم نه وي راته.
داسې یو شعر چې تا ډېر خوښېږي اورېدونکو ته یې وایه.
شعرونه مې ټول خوښېږي خو یو چې چوي سرونه نو خولۍ ډېرې دي چې څوک واده کړي جنکۍ ډېرې دي په نه خبره سره یو بل وژنو ځکه مو کلي کې بدۍ ډېرې دي. دا درته چا ویل چې کارونه نشته ته چې روزګار کړې مزدورۍ ډېرې دي. اشنا خپل سات تېروه نښې وله جاغورې ډکې دي مرمۍ ډېرې دي. او طاهره څه توره نیستې وه زموږ اوسې بېغمه خوره روپۍ ډېرې دي.
مننه طاهر صاحب.
مننه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوریدونکو، څه موده مخکې په کوټه کې یوه دوه ورځنۍ کلتوري میله وشوه چې اکثره برخه اخیستونکي د پوهنتونونو زده کوونکي نجونې او هلکان وو. په دې میله کې د بیلابیلو قومونو په ژبو سندرې وویل شوې، اتڼونه او هنري تمثیلونه پکې ترسره شول. له کوټې مو بیا هم زموږ همکار بارکوال میاخیل یو څو شېبې دې میلې ته ورولي.
د دسمبر پر شپږویشتمه او اووه ویشتمه په کوټه کې د پاکستان د بیلابیلو قومونو د ځوانانو یوه ګډه کلتوري میله جوړه سوې وه چې سلګونو زده کوونکو نجونو او هلکانو پکې ګډون کړی و. دا میله د پاکستان امریکا د فارغو محصلینو د شبکې لخوا جوړه سوې وه چې مقصد یې د بیلابیلو کلتورونو ترمنځ هماهنګي او د خلکو ترمنځ د مینې او ورورګلوۍ فضا پیدا کول و. په بلوچستان کې د دې موسسې مشر او د دې کلتوري میلې جوړوونکی ډاکټر جواد خان بابای وایي، سیاسي حالاتو او اختلافونو د ولس او ځوانانو ترمنځ هم تون او کرکې زیاتې کړې دي، او دا ډول کلتوري میلې کولای شي چې ځوانان سره رانږدې کړي.
دا صبح چې دا بدی پښتانه هم دي، بلوچستان هم دي، سندیان هم را سره دي، اردو ویلو والا هم را سره دي. د دنیا ته رخ دار کم تللې دي، لکه د شتګر دي او ترکی نست. نو دا یو ډېر غلط ایمیج زموږ د دنیا ته رسیدلې دي. نو نن د دې کلتوري څنګه زموږ کوشش دا و چې موږ یو داسې اکټیویټي وکړو چې دنیا ته ښکاره کړو چې یاره د بم دماکو ما سوای، د ټارګټ کلینګ ما سوای، د ظلمو ما سوای، زموږ د شسته کلتور دی. کوشنیان الکان انجینر ټول را ل خپل په ثقافتي جامو کې او ډېر بهترینه د ثقافت نمائندګي وکړه.
ل زیارت سیمه راغلي شاعر میرمن ارزو زیارتواله وایي، داسې کلتوري غونډه باید د ایالت په ټولو سیمو کې وسی او خلک د کلتور له مثبتو اړخونو خبر کړای شي. ارزو وایي، خلکو ته باید د کلتور په اړه په هواوی ورکړل شي چې له وسنی تمدن سره سم کوم شیان موږ باید خپل کړو او کوم پرېږدو.
زه ډېر خوشاله سولم چې دا رنګ پروګرامونه باید زموږ په هر کلی کې او په هر شهر کې وسی، خپل کلچر باندې د خپل زموږ نوې نسل چې دی دا خبر کول سي چې زموږ کلچر څه دی، موږ په کوم خوا اوس روان یو، باید موږ په کوم خوا تلل پکار. او په دې کې ډېر شی خبرې وسوي چې آ توپک تورا او چې هغه باندې موږ فخر کوو د ځانګو کلچر، لیکن هغه باید موږ ختم کوو. نن سبا باید چې هغه د طاقت ذریعہ نه، د طاقت ذریعہ شعور دی، آگاهی دی او علم دی.
د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي د پوهنتون د ټکسټایل انجینرۍ له پوهنځي فارغه سوی د سوات اوسېدونکی ځوان عمر فاروق وایي، له بده مرغه د پرمختللې نړۍ غوندې خو زموږ په پوهنتونونو کې د موسیقي زده کړې نشته، خو داسې کلتوري غونډې او د موسیقي پروګرامونه هم له موسیقي سره د ځوانانو مینه زیاتولی سي.
بدبختي زمونږ د هدا چې زمونږ د پښتنو یا د بلوچ او یا خلکو زمونږ میوزیک وخت دی، خو چې کم سړی بیا میوزیک زده کوي هغه کس هغه انسان نه دی خوښ، هغه ته مختلف نمونه ورکوي. مطلب دم پلان ایډینګ ہے کنه جی، اوس هغه هغه کلچر لک سر چنج شوی دی. اوس موږ په انسانو کې مختلف ځای خپل مار باپ زما در اس پیانو زو والا شم ز بسری مور لچ زما بار دې فرق نه لري جو سړی ما ته هر څه بیکوز پروفیشنل از انجینیر یم.
په دې کلتوري میله کې لز دکړو فارغه سوی او د شونځي ز دکونکو جنو هم ګډون کړی او خدوی تش د ځوانانو د اتڼونو او نور هنري تمثیلونو ننداره کوله او له موسیقي خوند اخسته. خو په خپل یې پکې د دودیس چاپیریال له عمله برخه نه سوی اخستلای. یو ز دکونکو سهیلا وایي،
دا ډېر ښه پروګرام دی، ډېر ښه دی، او ښه پروګرام ما ډېر اتڼونه خوښ، میوزیک هم ډېر ښه او رباب سے بچاو کار ډېر ښه بچاو. جنو ته خو ضروري و سیاغه کړی وای، لیکن
په دې میله کې د پښتنو او بلوڅو په شمول سندي، هزاره او پنجابي ځوانانو هم ګډون کړی وو او دوی په خپلو ځانګړو جامو کې خپل سیمه ځاتن او نڅاوي وکړې. یو بلوڅ ځوان بجار خان مرای وایي، داسې کلتوري غونډې د دې سبب کېدای شي چې ترهګري او د خلکو ترمنځ بدبینۍ له منځه لاړې شي.
دا کم حالت چې د نن سبا میوزیکل پروګرام یا د ځوانانو یو ځای کول یا د مختلف ژبه یو ځای کول او د کلچر پروګرام د هزارګي د بلوچي د پښتو، دا مطلب دی چې موږ یو یم، نه په خالی په خالی په بلوچستان کوټه کې، بلکې تر پښ په ګرد سیمه کې دار کم اکټیویټی وسی، خلک زره یوز سی د دهشتګردي د تعصب د دشمنیان چې دی هغه ختمي دي.
د کلتوري میلې ته د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړي ډاکټر شمای ساق هم راغلی و. دا وایي ایالتي حکومت خصوصا د کلچر وزارت به هڅه وکړي چې د بلوچستان په ټولو سیمو کې د ادب، کلتور او فرهنګ د ودې لپاره غونډې او میلې جوړ کړي. شمای ساق وایي، داسې پروګرامونه د خلکو د فکری بدلون او له ناهیلۍ د راایستلو لپاره ډېر ګټور دي.
خلک چې ډېر خوشاله دي چې داسې پروګرامونه اوسي، مشاعره اوسي، کلچر پروګرام اوسي. پخوانی چې موږ په ډوډۍ چې خوړلې هغه لوښ شکه اغو کپڑے اغو چاوٹ اغو شیان اس کی شاتت للی دی نو شیان راغلی دی نو مش واڑو چ دا داس پروگرام نو اس چ دا بلوچستان مائنڈ دا فارمنٹ سیٹ اپ چینج سی خلق چ دا مایوسی خاطت للی دی خلق چ دا نفسیاتی مریضوں نو جوڑ سوی دا اور انشاء اللہ تعالی ز دا ویم چ بلوچستان چ دا صورتحال انشاء اللہ نو یو چینج براس
د پاکستان امریکا د فارغ محصلینو شبکه وایي دوی په ټولنیز رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د کلتوري فعالیتونو په اړه بحثونه کوي او د دې میلې په اړه یې هم پر لپسې پر ټویټر او فیسبوک خبرونه خپرول چې وایي د میلې په دویمه ورځ یعنی د دسمبر پر 28مه غرمه 12:30 بجې دا میله د ټولې نړۍ په سطح تر ټولو زیاته بحث کېدونکې وګڼل شوه.
اوس د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د دوو مشهور حماسو ایلیاد او اودیسه شاعر عمر پاړه له استاد نجیب منلی سره د استاد اسد الله غزنفر مرکه اوري.
استاد منلی د بشر د فکر او فرهنګ د خواندانو دغه لړۍ چې مشهور کړي ده ستاسو په وړاندیز له یونانی شاعر هومر پیلیږي. د هومر په ژوند به او په کار باندې خبرې کوي نو عمر خو داسې یو سړی دی چې ډېر پخوا تېر سوی دی. ځینې خلک خو لا وایي چې ممکن 3000 کاله پخوا تېر سوی یا طریقه هم پخوا، خو حتی داسې شکونه هم شته چې بیخي به دا سړی وونه. نو زه نه پوهېږم چې د ده له شتونه او نه شتونه بحث شروع کوي او کدی یې منی او بیا یې په ژوند خبرې کوي.
عمر مهم ځکه دی چې د اوسني ادب ډیر بنسټونه په کلاسیک یونان کې خودل شوی دی او د کلاسیک یونان د ادبیاتو د بنسټ تیګه د هومر اثر دی.
د دې تر کتابونو لمخه خو فکر نه کوم چې په اروپا کې بل کتاب پاتې وي.
د دې تر کتابونو د مخه د بل کتاب نه خنخانه نشته په اروپا کې، او دا چې د دې په اړه څه ویل کیږي هغه باندې به بیا وروسته رانه واچو. په اول کې به دا فرض کو چې دا سړی شته. یو ټوکه کیږي وای چې هومر او شکسپیر نشته، هغه کتابونه چې لیکل شوی دي په همدې نومونو بل چلی. نو خبره په دې کې ده چې کتابونه شته، نوم ورسره تړلی دی، نه د کتاب نه انکار کېدلی شي نه د نوم نه انکار کېدلی شي.
خو موږ او تاسو دا پروګرام تر ډیره حده د لویو فرهنګي شخصیتونو د ژوند بیان ته متوجه دی، نو که شک پکې وکړو به ژوند څنګه؟
نو د هومر موجودیت کې شک نشته ځکه چې آثار لري او نوم یې شته.
آیا دا چې ویلی سو چې یو وخت داسې تصور کېدو چې دا شته، بیا یو وخت داسې زمانه هم و چې شکونه به څرګندېدل، خو وروستای نظر څه شی ده؟
هومر د تاریخ لیکونکو په وینا د میلاد نه وړاندې په اتمه پیړۍ کې، یعنی د نن نه 2800 کاله پخوا شاوخوا زمانہ کې پیدا شوې ده.
یعنی ویلې څه چې په اتمه میلاد مخ کې پیړۍ کې د دې ترکیب سره موافق یاست؟
اتمه میلاد مخ کې پیړۍ کې کستا سي د خوخي مشکل ورسره نه لرم. دغه وخت کې د پیدا شوې ده او تقریبا تر په خو عمر پورې ژوند کړی دی. دا چې د کوم ځای کې پیدا شوې ده په دې کې هم نظریات مختلف دي. بیل بیل خارونه د ادعا کوي چې د هومر راټوبه هم دغه خارونه دي. دغه خارونه ټول د وسنۍ ترکیه غربي سواحل دي. د ازمیر خبره کیږي په ترکیه کې دی، اوس د کیوس خبره کیږي چې په یونان کې دی، د کولوفون خبره کیږي، ځینې نور خارونه یادېږي چې د عمر ټاټو به ګڼل کیږي.
استاد منلی د دې دغه د کتابونو هغه اصلي موضوع خو د ټرای جګړه ده، او د دې ټرای سیمه خو ګمان کوم د اوسنی استانبول نه ډیر لري نه ده، دغه خواته ده. یعنی کله چې داسې وایو چې د ترکیه سره یو په جغرافیایي لحاظ
دا ادعا کیږي د ټرای جګړې هم د همدغه سیمې جګړې دي، خو زینو تاریخ لیکونکو او ادب پوهانو د عمر په کلمه باندې فکر کړی دی. عمر په ختیځو یونانی لهجو کې دړاند په معنا دی، او لوی دی زونانی لهجو کې د يرغمل په معنا یا د دسب چپ معنا چې د بل چا د لاري هغه ته لارښوونه کوي. نو د دې نزینو کسانو د سه استنباط کړی چې عمر بړوند و، ځین کسانو د سه استنباط نه کړی چې عمر اصلا د تبس چې اوس په شمال ختیځه افریقا کې دی، د هغه ځای نه د يرغمل په ډول راوستل شوی و او دې سیمو کې یې ژوند کړی و. بل خبره دا ده چې کېدای شي چې هومر دغه لقب چې ورکړ شوی دی یا د دې لقب نه دا استنباطونه اخیستل شوي دي، یا ویلت هم دی چې د تر ډیره مودې پورې نوم نه اخیستل کېده، دی د شاعر په نامه یادېده. او شاعر هغه څوک دی چې الهام ورته کیږي، او کېدای شي چې د هومر ریخه د الهام سره هم وتړو، د بل چا د لوري ورته لارښوونه کیږي.
په یونانی عقایدو کې د ادبیاتو په ایسه کې خو د الهام خبره ډېره زیاته وه،
دا پکې شته ده. نو دغه د شخص په باره کې چې معلومات دي، ژوند ساحه یې د مدیترانې په شرقي څنډو کې ده. دا چې د کوم ځای نه راغلی دی په هغه کې ځینې پوښتنه شته، مګر اکثر پوهان په دې نظر دي چې د همدغې سیمې اوسیدونکی وو. په اوسنیو تحقیقاتو کې چې د کمپیوټر په مرسته او د احصایې د علومو په مرسته د ده آثار څېړل شوي دي، د ایلیاد او اودیسه ترمنځ ډیر زیات مشترکات پیدا کیږي، چې دا د عقیده پخیي چې دغه د یو شخص اثر دی. او په دغو دوو آثارو کې د دوو یونانی مهمو لهجو کلمات کارېدلي دي. نو د دغه خبر نه پخوا خلکو داسې استنباط کړی و چې دا به دوه بیلو کسانو لیکلي، مګر دا کلمات په دواړو کتابونو کې کارېدلې دي. او د دې نه دا استنباط کیږي چې په دغه زمانه کې چې هومر خپل آثار لیکل، د غوښتل چې ټولو یوناني ژبو دپاره اثر ولیکي. نو که چیرې په یوه لهجه لیکلی وی، د نورو دپاره به د پوهېدلو وړ نه و. نو دا احتمال هم شته دی چې هومر دی په ډېر معقول ډول باندې د یوې معیاري یوناني ژبې د پیدا کولو هڅه کړې. د هومر د آثارو سرچینه همدغه د یونان پخوانی استورۍ کیسې دي چې هغه د کتاب په شکل رانغاړلې دي. دوه کتابه مهم کتابونه دي، ایلیاد چې د اتمې میلاد مخکې پیړۍ په نیمایي کې لیکل شوی دی، او اودیسه چې د اوومې میلاد مخکې پیړۍ په وروستیو کې لیکل شوی دی. یعنی چې یو د هومر د ځوان ژوند اثر دی، او بل د هومر د پاخه ژوند اثر دی. او دریم کتاب چې هومر لیکلی دی چې هغه د زړو شپو اثر ګڼل کیږي، یوه د مسخرې په ډول باندې د چنډخو او د مګکانو جګړه ده چې همدغه د ترای جګړې په بل ډول باندې دراخستې دي، او په درې سو مصرو کې لیکلی دي.
دا اثر هم پاتې دی.
دا اثر هم پاتې دی.
استاد منلی دا چې موږ همیشه وایو ایلیاد او اودیسه، او تقریبا هیڅ وخت نه وایي چې اودیسه او ایلیاد. شاید یو وجه به دای چې ایلیاد تاسو ول چې اول لیکل شوی دی،
دا وجه دا. او بل وجه دا چې د ایلیاد کیسې د اودیسه د کیسې نه مخکې دي. ایلیاد هغه کیسې دي چې د ترای د جګړو لپاره زمينه پکې مساعدېږي، او د ترای تر جګړې پورې رسیږي. اودیسه به هغه وختونه دي چې ویلیسس چې د ترای د جګړو یو قهرمان دی، د ترای نه زی او په لار کې ورکیږي. لار تینا ورکی، لار تینا غلطی، ځکه چې خدای نو ورته خیرا کړی ده. او په دغه ګرځیدلو کې، دغه سفرونو کې چې د تصفیخ کیږي، هغه د اودیسه محتوا ده. د زمانی لحاظ هم یو د بل سره تړلی دي. په هر صورت شواهد داسې شته چې دا د یو شخص یا حداقل د یوې زمانې آثار دي، او دغه آثار په یوناني فرهنګ کې پخوانی سرچینه لري. یو ډیره جالبه خبره چې د یونانیان په باره کې شوې ده، او فکر کوم چې تر ډیره حده په پښتنو باندې هم صدق کوي، په څلورمه مخزیږدیزه پیړۍ کې د قرطبی یو ډیر پوخ فیلسوف چې سنیک نومیږي، هغه ویلی دی چې دا په یونان کې یو مرض دی چې په دې باندې خبره وشي چې ایلیاد مخکې لیکل شوی که اودیسه مخکې لیکل شوی، چې په دې باندې خبرې وشي چې د یولیس سره په کښتۍ کې څو کسه ناست وو، او په دې باندې خبرې وشي چې دغه دوه شعرونه د چا اثر دی. د پښتنو سره اعتبار څه کول کولای شو چې مونږ هم کله چې په علمي څېړنو کې، خصوصا د ادبیاتو په ساحه کې خبرې کوو، نو هماغه دوه درې مسایل دي چې سره یې رانغاړو. رحمان بابا په 1913 کې مړ شوی، که په 1928 کې، او په همدې باندې مونږ په کلونو کلونو څېړنې کړې دي. په هر صورت، یعنی دا د هومر د ژوندانه هغه مهم ټکی و چې د ختیځې مدیترانې په څنډو کې د ژوند کړی دی، د کار کړی دی او د ډیر مهم آثار پنځولی دي. دغه آثار ایلیاد او اودیسه ده او په یو فرعي ډول باندې د باتراکومیو مخی په نامه باندې یا د چنډخو او موږکانو جګړه یو هزل په ډول باندې د درې سوو مصرو یو شعر دی. د هومر اهمیت په دې کې دی چې د غربي فکر د پاره اخلاقي بنسټونه چې د پخواني یونان د مذهبي عقایدو نه سرچینه اخیسته ده د د پاسارو کې خودل شوی دی.
یعنی د چې حماسي قصې کوي د جنگونه بیانوي، بیا د قهرمانان چې دی دا یو قسم اصول لري، یو ارزښونه لري، یو ځینی میړانی لري. تاسو دغه شته اشاره کوي؟
هم دغه اشاره کوم چې دغه اصول د یونان د فرهنګي ارزښتونو څرګندوی کوي او د یونان فرهنګي ارزښتونه چې بیا ورپسې د سکندر په وخت کې نور نړۍ ته خپره شوي دي او خصوصا په د یونان د فرهنګ د انقراض سره سم په روم کې چې نوی فرهنګ را ایجاد شوی دی هغوی هم راخستی دي او د همدې لارې په ټوله دنیا کې خواره شوي دي. نو د هومر اثر خصوصا ایلیاد او اودیسه هغه اثر دی چې د نورو اخلاقی پنځونو د پاره یې، د نورو د میړانې د پنځونو د پاره یې، د نورو د ارزښتونو ډکو پنځونو د پاره یې زمینه مساعده کړې ده.
استاد منلی که څه هم د گلګمش حماسه د بشر لومړنۍ ترلاسه شوې حماسه ګڼل کیږي چې په اوسنی عراق کې لیکل شوې وه په سومیر کې، خو دوهمه حماسه وایي هومر لیکلې ده. که څه هم د دوهمه ده د قدامت په لحاظ باندې، خو ګمان کوم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د سرچینې حیثیت، نورو ته د الهام حیثیت او نورو ته د حدودو د ټاکلو حیثیت په هم حماسو کې په ادبیاتو کې د عمر آثار لري. دغه څه ده کنه؟
بیخي هم دغه څه. د گلګمش اسطوره یو منحصر په فرد اثر دی، مګر د هغه په بنسټ نور فرهنګي تولیدات نه دي شوي او دغه اسطوره ډیر وروسته کشف شوې ده. نو که څه هم په خوا جوړه شوې لکه مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، کېدای شي د هومر کیسې هم د ډېرې پخوانه راپاتې، په دې باندې موږ بحث نشو کولای، مګر هغه ثبت شوی متن چې زموږ په لاس کې دی او په دغه متن باندې یوې فرهنګي ساحې ډېر زیات کار کړی دی، هغه پرته له شکه چې د هومر آثار دی. نو په دې خاطر باندې د هومر اهمیت ځکه زیات دی چې د هغه وخت نه چې په یونانی فرهنګ کې لیکل دود شوی دی او معیاري لیکنه پیدا شوې ده، د هماغه معیاري لیکنې سره سم دغه آثار ثبت شوی دی. د آثارو د ثبتېدلو او د نهایي متن د جوړېدلو نیټه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ ګڼل شوې ده.
د لیکلو یې
د لیکلو د ثبتېدلو یعنی په د شپږم میلاد مخکې پیړۍ را په دی خو د هومر په آثارو کې بیا چالاس نه دی وهلی، داغې نه مخکې دا په شفاهي ډول یا په لیکلو ډول باندې انتقالېدل. نو کېدای شو چې ځینې تغییرات او تبدیلات په یوه نسخه بله نسخه کې پیدا شي. د شپږمې میلاد مخکې پیړۍ نه تر وروسته بیا دا اثر ثابت شوی دی او په هماغه بڼه تر اوسه پورې موږ ته راپاتې دی. نو په دې لحاظ فکر کوم چې هومر د غربي دنیا او د غربي دنیا په پله د ټولې معاصرې نړۍ د ادبیاتو لپاره ډیر مهم شخصیت دی او د فرهنګ جوړونکو کسانو په ډله کې شمیرل کېدلی شي.
نو تاسو چې دغه د فکر او فرهنګ د مخکشانو د لړۍ د پایل لپاره د انتخاب کو دغو شانو ته توجه کولای چې دی یو مبدا ده، یو سرچینه ده د فکر او فرهنګ په یو حساب باندې.
دا کاملا تصادفي خبره نه وه، که څه هم حق دا و چې مونګه د لړۍ د سقراط او ارسطو او افلاطون نه شروع کړې وای ځکه چې ډېری علوم د هغوی په اثر باندې ولاړ دي، مګر سقراط او افلاطون او ارسطو خپل الهام د هومر نه اخیستی دی.
ما یو وخت استاد منلی دی ارسطو د ژوند په کیسه کې کتاب لوست، بیا میالته یادیږي لیکلی و وایي له ده سره به دا د هومر ایلیاد او اودیسی و لزان سره به ساتل. لدی معلومیږي چې د یونان وروسته ډیرو لویو خلکو هم د دې کتابونو ته ډیر زیات اهمیت ورکاو.
د دې کتابونو د څو لحاظ ډیر زیات اهمیت درلود، چې یو د محتوا د لحاظ، بل د هنري لحاظ، دریم د ژبې د لحاظ، ځکه چې یو ډول معیار د ژبې لپاره ټاکلی وو، او څلورم د هغه څو چې په یونان کې هر څوک په یو ډول پوهېدلی شول، هغوی ته د دغو آثارو نه د استدلال په برخه کې، د منطق په برخه کې، د خبرو د توجیه په برخه کې استفاده کیدلی شول. نو په دې خاطر هم فکر کوم چې د یونان ډیرو سترو لیکوالو به دا آثار حتما ځان سره ساتلي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.